السلام عليكم أستاذي مشي دا مشال راديو دا نند شروع روز دو سرا انتلسم کال دا سپتمبر دا میاشتے اتلسم انیتا دا ولی ها میر سادای مو دا مشال راديو دا ماسپخین یوی بچی پا خبرونه کی تاسو هر کدیوان پا خبرونه کی پا کورنو سمیز و نریوال موسیقا نترکتون سرا سرا اختوا پروگرام دا مشال راديوی مجدل رو خوابل خبرونه دا احمد شا آزمین رو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم بنند د څلیر ساتون لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبه پرانیست کړي. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس ترسره کیږي. او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې امریکایي پوځ د خپل ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د څلیر ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته کوي. پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تورخم دوره وکړه او هلته یې د انتظاماتو جاج واخیست. نوموړي پر دې مهال وویل چې په دې ګام سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ شاه رحمان شنوار د دغې منصوبې په اړه پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل
خالی ٹرکونه چاغه پسونو پزرونو په تعداد کې ولاړو نو هغه فائدہ شته ځکه چې دا 24 غنټې کولاو ده نو هغه نه چي په درزنو غاړي روزانه راوړي واپس په اسانه راځي بیمار به مخ خراغه هغه خپل ټیمو ده تو بچونه یا نه هو بچونه وغه نه بعد به نشو راتلای نو وستر دا خط شو اوته د بیمارانو لپاره ځان له چوکۍ تیار شو او د تجارو خلکو لپاره به له چوکۍ تیار شو.
تورخم دروازه د سپتمبر پر دویمه د څلور ساتون لپاره په ازمایشتي توګه پرانستل سوې. چارواکي وایي چې د رسمي پرانس پر مهال بنند د خیبر درې پر لوی لار افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ د ماښام تر شپږ بجو بند وي او تورخم بازار به هم تړل سوی وي. نن په پېښور هایکورټ په بنو څنګه د محسن داوړ اولي وزیر د خوشکولو لپاره د ضمانت د خواست اوریدنه کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د منتخب استازو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې دوه مخکښ وکیلانو نن مشال رادیو ته وویل چې دوی به نن د مقدمې د اوریدنې لپاره بنو ته ځي. داوړ او وزیر له خړ کمر پیښ وروسته نیول سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مې پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي ووژل شول او تر څلوېښت زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د داوړ او وزیر په مشرۍ مزارعچانو د دوی پر یو پوسته برید کړی و چې پکې د پوځ پنځه تنه ژوبل شوي ول. خو د خپل دغه تور د سپیناوي لپاره هیڅ کوټلي ثبوت نه دی راوړی. د پاکستان بشري حقونو کمیسیون ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د رواني کاروایي پر مهال باید ریاست د قانون سرلوړۍ تر پښو لاندې نه کړي. کمیسیون پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خړ کمر پیښ د پلټنو لپاره د بې طرفه عدالتي کمیسیون جوړ کړل سي چې دا ډول د دې پیښې په اړه د ځای خلکو اندېښنې لرې سي. راپور وایي پوځ د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا ډول د خړ کمر په څیر پیښې بیا رامنځته نه سي. راپور زیاتوي چې له یادې پیښې وروسته د نیول سوو کسانو کیسونو ته په دقیقه توګه بیا کتنه وسي. قسم د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو پښتون ژغورنې غورځنګ یې هرکلی کړی دی. د شمالي وزیرستان انسامي چارواکي وایي چې له سیمې څخه د صوبایي اسمبلۍ پر منتخب غړي اقبال وزیر باندې پرون په سپینوام اباخیلو کې وسلوالو ډزې کړې دي خو نوموړي ته زیان نه دی رسېدلی. د چارواکو په وینا اقبال وزیر په اباخیلو کې له یوې فاتحې څخه بېرته راتلی چې لاره کې ورباندې ډزې وسوې خو نوموړی د بلیټ پروف ګاډي په وجه وژغورل سو. چارواکي زیاتوي چې د اقبال وزیر پر ګاډي د سنایپر توپک له لارې مرمۍ ویشتل سوي وې. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قاري حسین ځواک منلی دی. په خبر مرخه کې دوه نور ماشومان ګزړن یا پولیو وهلي دي. د پېښور د پولیو ایمرجنسي مرکز معلومات تر مخه یو ماشوم په لکې مروت او بل په تورغر کې د پولیو ناروغي ښکار شوی دي. د پولیو په دې دوه نو پېښ سره د خبر پښتونخوا کې پروان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیر اته څلوېښت تر رسیدلی او په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر دوه شپېته تل ور شوی دي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې په وینا دغه تازه ګزړن وهلو ماشومان ته د پولیو ویکسین نه ورکړل شوی. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس تر سره کیږي. د پاکستان د پښتون ملتپال ګوندونو یو شمېر مشران هم په نننی امن کانفرنس کې ګډون کوي. د کانفرنس کې په افغانستان کې د جګړې د ریدو او د سولې راوستو پر لارو چارو بحث کیږي. په کانفرنس کې پر سیاستوالو سربېره لیکوالان او مدني فعالان هم ګډون کوي. نن سهار د کانفرنس له پیل وروسته د دې مشري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته وسپارل شو. دا کانفرنس داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې څرګند زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د طالبانو هغه دوه بریدونه غندلي چې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان یې وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. مایک پومپیو په بیان کې ویلي چې د دې بریدونو په کول سره طالبان د افغانستان د ولس او ادارو پر وړاندې خپله شرمناکه بې پروايي ښیي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانانو د رښتینې پخلاینې لپاره طالبان باید سولې ته رښتینې ژمنتیا وشي، نه چې تشدد او بربادي ته دوام ورکړي، ځکه چې دا کار د افغان ولس او د هیواد راتلونکي ته د زشت زیات تاوان سبب ګرځي. افغان چارواکي وایي پرون په پروان کې د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین سره نږدې ځانمرګ برید شپږ کسان وژل او 23 ژوبل کړل. د دې وروسته په کابل کې د دفاع وزارت پیژندتون ته نږدې بل ځانمرګ برید 22 کسان وژل او 38 نور یې ټپیان کړل. وسوال طالبان د دواړو پیښو مسؤلیت منلی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې په افغانستان کې ولسمشریزو انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي او طالبانو یې د ګډوډولو شخ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی دی چې امریکایي پوځ د خپلو ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دی. پرون په واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن په نوم یوې څېړنیزې ادارې کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عرب ته پر لاره دی چې د تیرې شنبې په ورځ د دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو پر ځواب بحث وکړي. مایک پینس ویل چې امریکا هغو شواهدو ته کتنه کوي چې شای ایران یې تر شا لاس لري. نوموړي وویل چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په راتلونکو ورځو کې د یوې غوره تګلارې تر پرېکړې وړاندې امریکا له خپلو ائتلافیانو سره مشورې کوي. د درو امریکایي چارواکو چې نومونه نه دي اخیستل سوي له خولې ویل سوي چې د سعودي د تیلو پر 2 ساعتو د سپتمبر 14 بریدونه له ایران سرچینه اخلي چې کروستوغندي او ډرون دواړه پکې کارول سوي، خو ایران په دې اړه هوایي بریدونه کې لاس لرل رد کړي دي. بلخوا په یمن کې ایران پلو حوثیان د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی ډرون کارولی دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پلو را ګرځوم چې احمد لای وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ 13 پیسې او 193 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ 10 پیسې او 122 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې، او 298 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تورخم دروازه شپه او ورځ د خلاصولو رسمي پرانسته کوي. د سیمې اوسیدونکو وایي
ډېر وران روشي د پښګو کې به مخکې پروته وو، اوس خپلو کورونه خپلو بچو له روشي او سهار بیا ویر کوشي ګوډایم راوړی په کور دی چې دا مستقل شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لویزو او خاصدارو ځواکونو لپاره د قانوني مسودو منظورولو وروسته د هغوی لپاره د ذیلي قوانینو منظوري هم ورکړې. د خیبر د تیرا میدان استادانو د خپلو غوښتنو لپاره په سکولونو کې د سبق ښودلو نه بایکاټ کړی.
دلته لوکل چې کوم د ګورنمنت کوم سکولونه دغه شوي دي، مونږ یې په دا تمه په دا وعده باندې کړي وو چې په دا کې به تاسو ایډجسټ کوو، په دا کې به پرمننت کوو تاسو مونږ خپل بچی ته فری تعلیم ورکول غواړو.
پونیس پروگرام د مشال رادیو مجله کې بواوره په ونیس فلم فیسټیوال کې او پاکستانی فلم ایوارډ ګټلی.
Dunque, il premio Orizzonti per il miglior cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Thank you very very much to the jury.
La Mashal Radio Sarapatisha. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته وګورئ. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې د دورې پر مهال د تورخم دروازې د 40 ساعت خلاصولو منصوبې رسمي پرانسته کوي. دا چې د دې پروژې د پرانستې لپاره څه ډول انتظامات شوي او په تورخم کې سوداګر او ځایي ولس په دې اړه څه وایي، دا به د فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د یو شمیر سرکاري محکمو افسرانو په شمول د تورخم دوره وکړه او د انتظاماتو جاج واخیست او نوموړي وویل چې دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت او د ولسونو ترمنځ تګ راتګ زیات شي. د وزیر اعظم د دورې لپاره د سیکیورټي سخت انتظامات شوي دي او د پیښور د پولیسو دستې هم تورخم ته رسیدلي او ورسره اف سي خاصدار او لیوي ځواک هم گمارل شوی دی. چارواکی وای نن به د خیبر درې په لوی لار افغانستان ته مال وړونکو گاډو او پیاده خلکو تګ راتګ تر ماښام شپږو بجو پورې بند وي او تورخم بازار به هم تړل شوی وي او یوازې یو څو ډک گاډي به د دغې منصوبې د پرانستې د مراسمو لپاره افغانستان ته اړولی شي چې په دې کې به افغان لوړپوړي چارواکي هم موجود وي او د تورخم ترمینل پراخه کولو منصوبې پرانسته به هم کیږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ شاه رحمان شینواره دغه منصوبې په اړه مشال ریډیو ته وایي:
خالي ټرکونه چې هغه په سونو په زرونو په تعداد کې ولاړو نو هغه فایده شته، ځکه چې دا 24 غنټې کولاو ده نو هغه نه چې په درزنو گاډي روزانه راوړي واپس په اسانه راځي. او دویمه فایده یې دا ده چې که چېرته یو سبزی والا یا فریش فروټ وغواړي نو دا شپې شپې کلیر شي او سبي وختي شپږو اوو بجو په ټیم باندې هغه د جلال آباد او د افغانستان مختلفو منډیو ته په ټیم باندې رسېدی شي. بیمار به مخکې راغی، هغه به خپل ټیم او د اتو بجونه یا د نهو بجونه هغې نه بعد به نه شو راتلی. نو اوس تر دا خدشه ووته د بیمارانو دپاره ځان له چوکۍ تیاره شوه او د تجارو خلکو لپاره بېله چوکۍ تیاره شوه.
د خیبر د لوړګي اوسېدونکی تاولا پریده وایي دې سر به د دوی ترانسپورټرانو ته سهولت ترلاسه شي.
ډریورانو شي ته په شګو کې به مخکې پراته وو، اوس خپلو کورو له خپلو بچو له روشي وو، سهار بیا ویر کوشي ګوډه یم راوړی په کور دی چې دا کوم کور یې وکړو چې دا مستقل شي.
چارواکي وایي د کسټم، امیګریشن، اف آی اے او داسې نورو محکمو عملی چمتو کړل شوي او د نن نه به شپه ورځ د تورخم دروازه په رسمي توګه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه وي. په تورخم کې په صفري نقطه باندې د صحت یو وړوکی مرکز هم پرانستل شوی چې افغانستان نه کوم ناروغان راوړل کیږي، د هغوی ابتدایي درملنه به پکې کیږي او له دې ځایه به بیا پیښور ته استولی شي. هلته په تورخم کې د شپې لپاره د لویو لایټونو بندوبست شوی او د کسټم او امیګریشن عمله هم زیاته کړل شوی او په دوه شفټونو کې به کار کا. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون ویلی له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره د چلند په وخت ریاست باید د قانون احترام وکړي. د سازمان د حقیقت موندنې په خپل یو تازه رپورټ کې زیاته کړي حکومت له پی ټی ایم سره د لادرکه کسانو موندلو او د پخوانی فاټه له ماینونو د پاکولو کړې ژمنې نه پوره کوي. د سازمان رپورټ همداراز وایي د پی ټی ایم پر ضد د ریاستي جبر له کبله دا غورځنګ د پخوا په څیر توانایي نه لري، اندا چې ځینې خلک یې په ښکاره له ملاتړ کولو هم یریږي. اسرار المومن رپورټ لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سه شنبې په ورځ په خپل حقیقت موندنې راپور کې ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانې کاروایي پر وخت باید ریاست د قانون د حکمرانۍ بالادستی وساتي. په راپور کې راغلي چې د خلک مر پیښې د تحقیقاتو لپاره دی باید بې طرفه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې دا رنګ د دې پیښې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې لري شي. راپور وایي پوځ دې د مظاهرو پر مهال د ولسي وګړو پر ضد د خطرناکو طریقو له کارولو ډډه وکړي چې دا رنګ د خلک مر په څیر پیښې بیا رامنځته نه شي. راپور وایي د یادې پیښې وروسته د نیول شوو کسانو کیسونو ته دې په دقیقه توګه بیا کتنه وشي. د سپتمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز د دې راپور هرکلی وکړ، خو وایي باید په راپور کې د پی ټی ایم د هغو غړو ذکر هم شوی وي چې د خلک مر پیښې مخکې نیول شوي دي.
او د خلک مر چې کوم کیس شوی داغې نه وړاندې هم په خلکو باندې کیسونه، لکه دې کې د سایبر کرایم کیسز دي چې هغه د خلک مر نه مخکې دغه شوی، لکه ایک نمونګه علمدیب ملګری داغو ضمانت خوش خو کیس دا دی چې دا د سپریم کورټ نه ضمانت شوی دی، خو د پیشانې بروانی مطلب دا کیس نه ختمیږي، لا لا فلال بروانی. نو دا داسې ده چې د خلک مر پورې محدود سیزونه نه دي. ما ذکر دې خبرې ذکر وکړو چې دین وړاندې هم کیسونه دي، دین پس هم دي، چې دا ټول ته وکتل شي.
د بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د وزیرستان منتخب پارلماني استازو علي وزیر او محسن دول ته دی په پارلماني غونډو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. د پارلمان دا دواړه غړي چې د پی ټی ایم مخکخان اهم دي، د مای پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د ډزو تر هغې پیښې وروسته نیول شوي چې پوځ او پښتون ژغورني غورځنګ یې پړه پر یو بل اچوي. پر هغه ورځ د پوځ له وینا سره سم پر سرتیرو تر بدو وروسته په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او لس ټپیان وو، خو غورځنګ وایي د سرتیرو په ډزو کې څوارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې پر ریاست غږ کړی چې د بشری حقوقو پښتنې فعالې ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ روانه ځورونه او ویرول دې بند کړل شي. د پی ټی ایم د غړي ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل د راپور هرکلی کړی او وایي د استخباراتي ادارو چارواکي یې ډېر زیات تنګوي. نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال ډو ته وویل دا یادونه دا ګلالی اسماعیل چې دا وخت لا درکه ده خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شوي او د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې دي چې کله نوموړی د مئی په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي، خو ګلالی اسماعیل او کورنۍ یې دغه تورونه رد کړي دي. مشال ډو هڅه وکړه چې د بشري حقوقو د کمیشن پر دې راپور د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر پرسیا پټک د ستمبر په 18مه مشال ډو ته ویل چې د کمیشن راپور سم دی او د حقایقو پر بنیاد جوړ کړل شوی، خو په خبره یې چې ښکارینه حکومت به په دې راپور عمل درآمد وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د لویسو خاصدار ځواکونو په اړه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تر قانوني مسودو منظورېدو وروسته تېره ورځ د دې صوبې کابینه د هغوی لپاره د ذیلي قوانینو یا ضابطو منظوري هم ورکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویلي حکومت هڅه کوي چې په پولیسو کې د شاملولو په اړه د خاصدارو هر رقم تحفظات او اندېښنې لرې کړي، خو خاصدار او لوی ځواکونه وایي دوی د پولیسو د قوانینو او ضابطو تر لاندې په همدې ځواک کې ضم کړل شي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو ځواکونو په اړه د دوو قانوني مسودو د منظورولو وروسته د پختونخوا کابینې د خاصدار فورس ابزربشن اینڈ پولیس 2019 او د لیویز فورس ابزربشن اینڈ پولیس رولز 2019 په نوم د دغه ځواکونو لپاره د ذیلي قوانینو منظوري هم ورکړې ده. د کابینې غونډه تیر ماسپخین د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه. د اطلاعاتو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د لیویز او خاصدار ځواکونو سره چې په پولیسو کې د ضم کولو کومه ژمنه شوې وه نن هغه سرته ورسولی شوه. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د ضم شوي ذیلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل خو بلې خوا ته تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لیویز او خاصدارو په اړه د قانوني مسودو د منظورولو وروسته خاصدارو په پیښور کې د دغه قانوني مسودو په اړه احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې وه او بیا وروسته په باجوړ او خیبر کې د دغه قانوني مسودو په ضد دوی خپلې هنګامي غونډې هم رابللې وې. دوی دریز لري چې د هغوی په پولیسو کې د ضم کولو لپاره د نوي قانوني مسودو او د نوي ضابطو د جوړولو هیڅ ضرورت نشته او دوی دې هم د پولیس قوانینو او ضابطو تر لاندې په پولیسو کې ضم کړی شي. بلی خواته هم تیر ورځ د کابینه په غونډه کې د سپیشل پولیس فورس د مستقل کولو منظوري هم ورکړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له خیبر پښتونخوا سره د شاملو شو قبایلي سیلو د عدالتونو وکیلان وای حکومت ودانې ورکړې خو دوی لا هم په تمه دي چې با تربیه عمله او نورې بنیادي اسانتیاوي ورکړي. د دوی په خبره که حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د سیمې ولس به د انصاف په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د هیواد د نورو برخو په شان په قبایلي سیلو کې هم وکیلانو او ججانو ته اسانتیاوي برابر کړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې ججانو او سرکاري وکیلانو ته د تربیت ورکولو ادارې یا جوډیشل اکیډمۍ پېښور کې پرون د نهه په ورځ په دې اړه یو مهمه غونډه وکړه چې پکې د اکیډمۍ د چارواکو نه علاوه په قبایلي ضلعو کې کارکوونکو وکیلانو، ججانو او د پولیس محکمې چارواکو ګډون وکړو. محمد بشیر چې د یاد اکیډمۍ ډایرکټر جنرل دی مشال لیډو ته وایي چې ججانو ته د سیکیورټي د اوسېدو د ناستې پاستې او نورې یو شمېر ستونزې دي.
نو ظاهر دی دلته چیلنجز ډېر زیات دي. د خلکو ریکروټمنټ، د ججانو د اوسېدونکو مسایل، د ججانو د سیکورټي مسایل، د ججانو د پیراډیکل سټاف، د هغو ټریننګز. نو د حکومت معامله کې چې څومره فرایض دي هغه هم ډېر ضروري ده چې حکومت د خپل فرایض پوره کړي دې سلسله کې. او زموږ چې کوم عدلیه ده، کوم جج صاحبان دي، هغوله چې کوم مسایل درپیش دي هغې لپاره د کنکریټ لکه اقدامات اوچت کړي.
د اورکزی بار د وکیلانو د سازمان یو غړي ثناء الله وویل چې ججانو نه علاوه وکیلانو او عام اولس هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
د کیسې کوم خلکو ته تکلیف ته یو خدای دې صدا لري دي. د هر خلک تکلیف ته خلک 100-180 کیلومتر رسی دي، واجه غریب خل دي، دهشتګردي خلاف کوم جنگ شوره دي، سره غو ته ډیر زیات نقصان شوره. نو دا خو یو معمولی 107 د پیګم سره ځون روشن او دیو کم کم و درې ځون سره زمين ګړي راولي نسه ګوډه راولي. نو دا 10000 روپی یو صرف د دې انه جانې کرایا لګینو. زم خبردار جج ستم تکلیف ته اوس وکیلانو د پر بار رومز نشتا، بنچز نشتا، کرسی نشتا، یو چا ججانو د پر نشتا دي.
ولی پدړمو چې کله د خیبر پختونخوا د قانون صوبای وزیر سلطان محمد خان سره د تماس نیول هڅه وکړي نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. د دغه ټولو ګیلو او غوښتنو په اړه مو چې کله د جوډیشل اکیډمۍ مشر یا ډین ډاکټر محمد شکیل نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی هڅه ده چې ټولې قبایلي ضلع د ملک نورو برخو سره یو شان کړي.
جو سات نئے ضلع ہیں ان کو باقی صوبے کے
چکمه نوی و ضلع دی نو هڅه مو ده چې د صوبې باقی ضلعو سره په هر ډول یو شان کړو. موږ هلته عدالتونه قائم کړل او د لاندنه تربره ټولو ججانو کار پیل کړی دی. خو له ځینې کمزورې د نورو محکمو لکه پولیس، تفتیشي عمله وغیرہ داشته دی. خو هڅه وکړو چې دا ټول سیمې په مخه بوزو. د پامول دا چې د روان کال د فروری میاشت په اخره کې پېښور های کورټ لخوا په نوې شامل شوی او اڼو ضلعو کې 28 ججان په ذکر شوي دي او دوی د لومبي مارچ نه هلته نه کار پیل کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان گنج میں استادانو په شخصي سکولونو کې ماشومانو ته سبق خودلو انکار کړی دی. دوی وایي سیمه ته د کډوالو د ستنېدو په وخت ورسره حکومت وعده کړی و چې تنخواګانې او پخینو کری به ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت له خپلو وعدو په شا شوی دی او ځکه نو دوی د احتجاج په توګه سکولونو ته د نه تګ پرېکړه کړې. په خیبر کې د تعلیم محکمې او چارواکي وایي د سکولونو لپاره د استادانو برتیانې به د صوبایي حکومت د نوې پالیسۍ په رڼا کې کوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان د شخصي سکولونو استادان وایي د کډوالو ستنېدو سره سم دوی د حکومتي چارواکو په وینا هلته خواوشا وویشت سکولونه فعال کړل چې نږدې 2000 ماشومان پکې زده کړې کوي او څه د پاسه 200 استادان پکې خپلې ډیوټۍ ترسره کوي. دوی وایي لنډې مودې لپاره څه لږه ډېره تنخواه ورکړل شوه، خو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې یې تنخواګانې بندې شوې او دوی ته د مستقل کل استادانو حیثیت هم ور نکړل شو. د تیرا میدان د استادانو د اتحادیه یو مشر فضل ربی پردای مشال ریډیو توای
د
مونږ دا فساداتو نه بعد مونږ د پولیټیکلی په غږ باندې روغلو، نو اتلس میاشتې مونږ دا خدمات جاری وساتلو په دا تمه او په دا وعده باندې. دا ادارې بیا فعال کړې او دا 12,000 فکر لا تقریبا چې مونږ ورسولې، شپږ اووه تنخواګانې اخیستې وې، شپږ تنخواګانې دي. دلته لوکل چې کومه د ګورنمنټ کوم سکولونه دغه شوي دي، مونږ یې په دا تمه په دا وعده باندې کړي وو چې په دا کې به تاسو ایډجسټ کوو، په دا کې به پرمننت کوو تاسو. مونږ سکولونه نوي بند او سره کوم ټیچر دا په احتجاج دي او بس بایکاټ یې کړی ډیپټونه.
د تیرا میدان یو بل استاد فضل باچا اپریدی وایي
چې کوم وعده مو سره ګورنمنټ کړی هغه پوره نه کړي او نه پوره کړي، نو مونږ دل برداشت شو او د خپلو سرګرمانو چې کوم دی هغه بایکاټ وکړو او تر هغې به مونږ سکول ته نه ځو تر کومه پورې چې زما د دې قوم بچی ته چې کوم دی فری تعلیم نه وي مهیا شوی، ځکه چې دا شپږ کاله مو شو چې دوی کومې وعده کړي وې، کوم سکولونه شروع دي، نو دا نه فعال شو او نه فنکشنل شو. بلډینګ یې تیار دی، مخکینی مو هغوی تم سټاف نه رالیږي، نو مونږ مجبوره شو چې د خپلو بچو نه دا په زور فیس مونږ نور نه شو اخیستی. مونږ ته یې پرمننت جاب راکړي، وعده یې راسره کړې وه که هغه هم نه کړي، نو کم از کم درې 12,000 سټوډنټ د والد صاحب په عزت دا ویلی شم چې زه حکومت نه په ایمرجنسي کې اوس دلته چې کوم دی هغه تعلیمي ایمرجنسي غواړم او خپل بچي ته فری تعلیم ورکول غواړم.
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افسر جدون خان وزیر وای اوس فاټا ختمه شوی او دې سره هغه وظیفې هم ختمې شوې.
بیل مولک ماشومانو ته سکالرشپ ورکاو، سکالرشپ کې به دې ته پیسې ملوي دي. موږ داسې دی چې کیپی کومه پالیسي ده، هغه پالیسي زمونږ ده که نه؟ کیپی پالیسي کومه موږ ته راځي
د خیبر د تیرا میدان خلک وای باید هلته دی د تعلیم د پریوتې شرح د لوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي سر لننه د متقاعد یا ریټایرډ سرکاري ملازمینو لپاره د پینشن اخستو نوې نظام معرفي کوي. چارواکي وایي ریټایرډ کیدونکي ملازمین به اوس کولی شي د خپل پینشن 15% برخه پیسې په سمدستي توګه له بانک نه واخلي. حکومت همداراز ویلي چې ریټایرډ ملازمینو ته به د پینشن کاپی پر ځای سمارټ کارډ ورکوي. د خالد خان رپورټ واوري.
دا پاکستان وفاقی حکومت سرکاری ملازمینو ته د ریټایرمنټ نه پس پینشن اخیستو لپاره یو نوی نظام معرفي کوي چې تر مخه به 15% برخه په سمدستي توګه او پاتې پیسې د کاغذي کاروای نه پس د بینک په ذریعه هر میاشت ملاویږي. دا پېښور آډیټ دفتر یو چارواکي ساجد خان په وینا د پاکستان د آډیټر جنرل دفتر تر مخه د پینشن ورکولو نوی نظام د شروع پورز پټول هیواد کې پیلېږي او سرکاري نوکران به اوس د ریټایرمنټ نه پس د خپل پینشن 15% برخه د بینک نه ملاویږي.
کوم میاشت کې دا پینشنر د ګورنمنټ سرونټ ریټایر شي، نو نیکسټ منت نه به دا 65% پینشن مونږ ریلیز کوو بغیر څه د ډاکومېنټس، بغیر د دغه نه رکاوټ نه. او باقی چې کوم مکمل پینشن دے نگا ریس کے دو پارا پہ چکم ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھی آگا با منگا تیو گاڑو آگا با منگا پروسس کو.
ساجد خان جا چکلا چی دنے میں نظام لاندے ریٹائر سرکاری ملازمین تبا یو سمارٹ کارڈ ورکولی شی او آگا با اس لڈا خانے پزے پا بینک کی خپل اکاونٹ پرانزی او محل تبا ورتا پینشن ملاوی گی.
آٹومیٹیکلی با پا یکم جسنگا تنخواہی دا شان به د پینشنر ته د اکاونټ ته د پینشن زی منتلی او دی با ترو اے ٹی ایم یا ترو چیک د ورځې د اتوار په ورځ د هالیډیز باندې د شپې هغه خپل پینشن په اسانه سره بغیر څه د رکاوټ اخیستی شي.
دا شان د سرکاري ادارې یو ریټایر ملازم امداد علی مشال ریډیو ته وویل چې ریټایر ملازمین زیات تر بوډاګان او زنانه وي او په کار دا چې حکومت دوی ته پینشن اخیستو کې نورې اسانتیاګانې هم ورکړي.
دا خو ډیر ښه خبره ده، دا گورنمنٹ چې کوم خبر کړي چې دا بینک تھرو کې به پینشن آلی، دا مطلب چې کله دا ریټایر شي نو هغه مخکې مخکې د دې به کلیرنس کېږي. خو مخکې خو به ډېر تکلیف و کسانو ته چې پینشن والا به کور ته به تلو کال به لګېده دوه کلی هغه کلیرنس به نه کېد.
دا پېښور ای جی آفس د معلوماتو تر مخه صرف خیبر پښتونخوا کې د وفاقي ادارو سره تړلې 15,000 ریټایر ملازمین دا میاشتې پینشن اخلي چې زیات تر په کلیو خاریونو کې د ډاکخانې په ذریعه خپلې پیسې ترلاسه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین یو نیمه بچا کېدون کې دا لنډ خبرونه به له احمد شاه اعظمي نه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د 24 ساعتونو لپاره د تورخم دروازې خلاص ساتلو منصوبې رسمي پرانیسته کوي. پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تورخم دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیست. نن په پېښور های کورټ په بنو څانګه کې د محسن داوړ اولي وزیر د خوشکو لپاره د ضمانت درخواست اوریدنه کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د منتخب استازو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې دوو مخکښ وکیلانو نن مشال رادیو ته وویل چې دوی به نن د مقدمې د اوریدنې لپاره بنو ته ځي. د پاکستان بشري حقونو کمیسیون ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانې کاروایي پر مهال باید ریاست د قانون سرلوړۍ تر پښو لاندې نه کړي. کمیسیون پرون د حقیقت موندنې په خپل راپور کې ویلي چې د خړ کمر پیښ د پلټون لپاره د بې طرف عدالتي کمیسیون جوړ کړل سي چې دا ډول د دې پیښ په اړه د ځای خلکو اندېښنې لرې سي. په خیبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان ګوزڼډ یا پولیو وهلي دي چې یو یې په لیک مروت او بل په تورغر کې. د شمالي وزیرستان زمي چارواکي وایي چې له سیمې څخه د صوبای اسمبلی پر منتخب غړي اقبال وزیر باندې پرون په سپینوامه باخیل کې وسوالو ډزې کړې دي خو نوموړي ته زیان نه دی رسېدل. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قاري حسین ډلې منلی دي. نن په کابل کې افغان امن نړیوال کانفرنس تر سره کیږي. د پاکستان د پښتنو ملتپاله ګوندونو یو شمېر مشران هم په نننۍ امن کانفرنس کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې د طالبانو هغه دوه بریدونه غندلي چې لږ تر لږه 43 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د دې بریدونو په کولو سره طالبان د افغانستان د ولس او ادارو پر وړاندې خپله شرمناکه بې پروايي ښیي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې امریکایي پوځ د خپلو ائتلافیانو د ګټو خوندي کولو دفاع ته چمتو دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس ترته نجیب عامر 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. دا سل پکې د یو پاکستانی فلم پاړه اوري چې نړیوال ایوارډ یې ګټلې او د یو نوي هندي فلم پاړه هم معلومات درکو. ترڅنګ یې تاسو د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم اوریدئ شئ.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې سره نجیب عامر ستاسو په وړاندې دی. ستاسو د نیکمرغې ورځې هیله منیم. په دې غنا کې مو بیلابیل مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. و باورئ چې یو پاکستانی لنډ فلم ته یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده.
Dunque, il premio Orizzonti per il miglior cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Da Bollywood de un nuovo film Pal Pal Dil Ke Paas pada mo yora po jo kade.
Rana tu pal pal dil ke paas judi rahe tujhse har ek saans.
Da Kakaji Zahur Azad pada da Kohat likwalo gonda ukda.
علمی و ادبی کورنی سره تعلق لرلو چې پاره کې ایوب صابر ډیر مشهور شخصیت دی.
د سمندر کټه جهیل سیل ته هم لزان سره بیایو.
په خبر نه رغلی او خزه دی کېشته دی تاسو د لګي باربیکیو هم کول شي ځان ته د کې د شی او مطلب اوس کار پر روان دی. ریسټورانټ وغیرہ هم جوړیږي.
په اخر کې د زما د غستان کتاب د وی بل برخیش باړه هم اوریدل شي. د د ایتالیا په وینس ښار کې د فلمونو په نړیواله میله کې دا ځل یو پاکستانی فلم هم ایوارډ ګټلی دی. د فلم جوړونکي سایم صدیق یو ځوان دی چې دا مهال په کولمبیا پوهنتون کې پر لوړو زده کړو بوخت دی. د هغه لخوا جوړ شوی فلم ډارلینګ د نرخزیانو پر ژوند جوړ شوی دی. نور حال د ظفر خان په راپور کې.
د ډارلینګ په نوم یو پاکستانی شارټ یا ورکوټی فلم ته د 2019 میلادي کال د وینس په کلیزا فلمی میله کې د اوریزونتی په نوم ایوارډ ورکړل شوی.
دونکو ایل پرمیو اوریزونتی پر میلیور کورتومتراجو وا ا ډارلینګ دی سایم صدیق.
دا فلم د ډایرکټر سایم صادق لخوا جوړ شوی او د یو ځوان هلک او د یوې نرخزۍ پر ژوند راڅرخي. په دې فلم کې مهر بانو، عبد الله مالک او نادی افغان کار کړی دی. یوازې دا نه، بلکې په دې فلم کې الینا خان هم کار کړی. هغه په فلم کې د یوې نرخزۍ رول لوبوي. الینا خان د لاهور اوسیدونکې ده او پخپل په رښتونی ژوند کې هم نرخزۍ ده. په وینس فلم فیسټیوال کې سایم صادق د وینا په محل وویل،
thank you very much to the jury, to the people who got us here, especially
la jury na dera manana da ha tolo kasan hum manana che mung dil tara ur sawulu mung da festival la jodawun kun hum manana ko zader khushal ayam chinan pade dariz pade position walaalem do wone wadan dil ta dara tagla para zama visa na washwi د فلم لنندري یوازې دوه ورځې وړاندې ماته ویزا راکړل شو. دوه ساعت مخکې هم زه د ګمرک په قطار کې ولاړم. اوس چې دلته ولاړم نو ښه احساسوم. زه ډیر زیات خوشاله یم چې په دې فلمی میله کې زما د وړتیا قدردانی وشو. زه په دې مختصر وخت کې چې د خبرو اجازه لرم د خپل ټول ټیم مننه کول غواړم. ځینې دلته شته او ځینې نشته. په ځانګړي ډول د نرخزیانو د ټولنې مننه کوم د چا پر ژوند چې دا فلم جوړ شوی. هغوی زموږ د ټولنې مهمه برخه تشکیلوي. زه د ټولو نرخزیانو مننه کوم چې هغوی ما ته دا اجازه راکړه چې د هغوی ژوند ته ننوځم. هغوی له زړه نه خپلې کیسې را سره شریکې کړې.
د ډارلینګ فلم ډایرکټر سایم صادق تر دې وړاندې هم دا ډول مستند فلمونه جوړ کړي چې په پاکستان کې او له پاکستانه بهر یې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د هغه یو بل مشهور لنډ فلم نایس ټاکینګ ټو یو نومیږي. هغه فلم هم تیر کال د کولمبیا پوهنتون د فلمی میلې په محل د ښه ډایرکټر ایوارډ ګټلی وو. په ډارلینګ فلم کې د لاهور د یو ځوان شانی او د نرخزۍ الینا خان ترمنځ دوستی او مینه ښودل کیږي. دا لومړی ځل دی چې د یو پاکستانی فلم لومړی ننداره یا سکرینینګ په وینس فلمی میله کې کیږي او بیا دا فلم جایزه هم ګټي. وینس د فلمونو تر ټولو لویا میله ګڼل کیږي.
دا یو پاکستانی فلم ډارلینګ په اړه مو معلومات واوریدل چې یو معتبره نړیواله جایزه ګټلې ده. بیا هم په فلمی نړۍ کې پاتې کیږو. ورزو ممبئی ته چرته چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د بالیوډ د یو نوي جوړ شوی فلم پل پل دل کې پاس د ټریلر افتتاح وشو. په دې فلم کې چې کوم ځوان د تل یا د هیرو رول لوبولې هغه کرن دیول نومیږي چې د سنی دیول زوی او د درمندر لمسی دی. د دې فلم په اړه نور معلومات د مجید بابر په راپورټ کې اوریدل شي.
د هندستان په فلمی نړۍ کې د کپور کورنۍ نه پس د درمندر کورنۍ هم خپل نوم او پیژندګلوي لري. په دې کورنۍ کې له نیکه نیولې تر لمسی فلمی ستورو خپل کار ترسره کړی دی. د درمندر کار له چانه پټ نه دی. بیا یې زامن فلمی نړۍ کې ښکاره شول چې د سنی دیول او بوبی دیول نومونه پکې د یادولو وړ دي. د درمندر میرمن هممالنی هم د بالیوډ مشهوره اداکاره ده، خو اوس د هغه لمسی او د سنی دیول زوی کرن دیول هم په خپل لومړي فلم کې د هیرو رول لوبولی دی.
مس سیٹھی، اگر اس ٹرپ میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہاری ٹانگ ٹوٹتی ہے یا تمہاری ڈیتھ ہو جائے، آئی ول ناٹ بی ریسپانسبل.
Mr. Karan Sehgal, unprofessional attitude.
Miss Seher Sethi, extremely indisciplined.
Mr. Karan Sehgal, this is war.
دا فلم پل پل دل کے پاس نومیږي چې د 2019 کال د سپتمبر پر شلمه په هندستان او له هندستانه بهر په سینماګانو نندارې ته وړاندې کیږي.
پر ہے تو کیا
رویټر اجانس لیکي چې درمندر د سپتمبر پر 15 د دغه فلم ټریلر افتتاح وکړه. په دې موقع کرن دیول وویل،
دټس وای وی ډیډ ناټ وان ټو ریکریټ د سونګ کز دټ سونګ از سو سپیشل ټو سو مېنی پیپل هو هاف ګرون اپ لیسننګ ټو اټ.
مونږ دغه سندره چې پل پل دل کې سات نومیږي بیا لسره نه تخلیقوله، خو په همدې نوم دا فلم جوړ شوی دی، ځکه دا سندره ډیره ځانګړې ده او د ډیرو زیاتو خلکو یادونه ورسره تړلي دي. ډیر خلک د دې سندرې سره آشنا دي او تر اوږدو کلونو پورې اورېدل شوی ده. خو د خپل فلم لپاره چې کومه ټایټل سندره مونږ جوړه کړې هغه به د هغه معیار نه وي، خو مونږ هیله لرو چې هماغه مربې خلک خوښه کړي.
هغه سندره چې کرن دیول یې یادونه کوي په اول ځل په درمندر په فلم کې انځور شوی وه او هغه آواز د کشور کمار وو، خو اوس یې پر لمسی کرن دیول په فلم کې انځور شوی ده.
رڼا تو پل پل دل کے پاس جڑی رہے تجھ سے ہر ایک سانس،
خود پہ پہلے نہ اتنا یقین مجھ کو ہو پایا، مشکل سی کھڑیاں سب ہوئی اب جو تو آیا. ایک بات کہوں تجھ سے، تو پاس ہے جو میرے
لکھدی تیرے نا جندڑی زانی ہے، بس رہنا تیرے نال ضروری ہے، رہنا تو پل پل دل کے پاس جڑی رہے تجھ سے ہر ایک سانس، سینے سے تیرے سر کو لگا کے سنتا میں رہوں نام اپنا، نام اپنا.
په دې فلم کې د انجلۍ یا هیروین رول سحر بامبا په نوم یوې نوې انجلۍ لوبولې ده. دا یې لومړی فلم دی. هغې د فلم د ټریلر د افتتاح په موقع وویل،
هم هر روز صبح 40-45 منټ هم تو ټریک کې لیے نکلتے تھے اینڈ تب جا کے شوٹنگ کرتے تھے، سب زیرو کنڈیشنز میں ہم نے شوٹ کیا.
مونگ بہر سہر تر سلویختو پینزے سلویختو منٹو پورے تمرین کاؤ، ایلو بچرتے دا فلم دا شوٹنگ دا پارا چمتو شولو. مونگ دا دے فلم شوٹنگ دا منفی صفر نلاندے پا کنگل موسم کے کڑی، سو سو وارے ہو مونگ پا کنگل بو کے مہم اکاسی کڑی دا. نو دا فلم دا جوڑاولو پر محال دیر زلا سخت سہنے ہم راغلی چی دا مایوسے سرا مخشویو، خو زما پاند اس چی یہ لاستر آوڑنے گورو دیر زیاد تا خوشالے احساس کو.
But I think now when we see the end product we're more than happy.
چھینے دم بھر بھر کر جیے
دا د فلم پل پل دل کے ساتھ ڈائریکٹر سنی دیول دے دا فلم د یو غرختون کی حلقہ او د یو سیلانے انجلی ترمنز د منی کیسا انزوروی
تھینک یو فار د موسٹ امیزنگ ویک اف مائی لائف آئی ایم شور اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہوگی شی مسٹ بی سو وریڈ
میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے
شاید تم نے کبھی کسی کو جانے سے روکا ہی نہیں ہوگا
تم نے صحیح کہا تھا کہ میں نے کسی کو جانے سے نہیں روکا سیر اس پل سے لے کر میری لائف کا ہر پل میں تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں آئی لو یو
دا فلم موسیقی ہم کلی او دا پام وڑدا
کاکا جی ظہور آزاد د پختو او اردو ژبو پیژندل شوی لیکوال تیرا میاش وفات شو. نوموړی د پیژندل شوی شاعر او لیکوال ایوب صابر د تر زوی وو او پخپله هم د ښه شهرت څخه برخمن. د کوهاټ رومان شاه د بی دیری د ظہور آزاد په یاد یو غونډه وکړه. د مشال خبریال ممتاز بنگش دغه ادبی غونډې ته ورغلی وو. نور دغه په رپورت کې
رومان شاہ ادبی ڈیرا کوارٹ کے پروفیسر فضل الرحمان فضل پر صدرت کے دا ارواحات ظہور ککجی پہ یاد کے یو درنا غنڈا اوشوا پدی موقع مشر ملما رحمت شاہ رحمت او قربا رومان شاہ رومان وو پغنڈ کے سید جمیل جوہر ملتان احمد رومان شاہ رومان محبوب علی سہرا بنگش عبداللہ ظہیر پروفیسر فضل الرحمان فاضل فضل محمود سید معصوم شاہ یار محمد عجیز حضرت الرحمان حضرت الفت اورگزئی سلمان مخلص او زہد نازم شریک شول ملنگ جان شبیوال مشال ریڈیو تویل چی ککجی یو خ شعر و ادیب او شعر و ادب لپاره دوی خدمات نه هریدون کی دی
د لرو برو پختنو لیکوالانو ادیبانو مقاله د زور کاکاجی په زورونه نوم کتاب کې چاپ شوی دی چې تقریبا شاوخوا نه سوا مخونه لري دا کتاب وروسته هغه نه چې د ادب سره سره تحقیقي کار کړو خپل دیوان زوري هم چاپ کړل دی او یو کتاب د ایوب صابر صاحب د بنګ حرم نه مضمون را ټول کړی دی امام حسین په نوم باندې هغه کتاب هم چاپ کړی دی او کاغذی په دې وایم یا تاویم اتیا کلونو عمر کې کاغذی اوس تازه تازه درې کتابونه نه چاپ پاتې دي چې هغه یو هوب قرآن دی او یو اردو کالمونه دي زوریات په نوم باندې او بل پښتو کالمونه دي زورنامه
د پښتو شعر او د ایوب صابر نزدې ملګری رحمت شاه رحمت هم په غونډه کې شریک وو. د وویل چې ظہور ککجی یو ښه قلم نگار وو او علمی کورنۍ سره یې تړاو لرلو
علمی او ادبي کورنۍ سره تعلق لرلو چې په هغه کې ایوب صابر ډیر مشهور شخصیت دی. دنه علاوه د ظہور ککجی ترونه عالمان وو. تر دې حده چې داسې مې اورېدلي صابر صاحب د خولې نه چې ما والد صاحب یو وړه غونې مساعده مساعده هم شعری وا دا یو علمی و ادبی کورنۍ و چې ظہور ککجی ور سره تعلق لرلو.
رومان شاه رومان وویل چې ککجی به په لر او بر پښتونخوا کې ادبي هلې ځلې جاري ساتلې او ډېر خواږه خواږه ملګري به ورده پېښور ته راتلل.
ظہور ککجی خدمات خود چانه پټ نه دي. زب دا ہوم چم کے دا دب دس ہوا یو استنی ہوا کھیلر و برا پورے دخ پل کم کوشش نو دے جری سے تلی والے زرے کولے وکیقت ڈیر خواگ خواگ خلق ڈیر مشران سینئر خلق برت للو او مونگ پہ ٹول را ٹولو خو والا پاک دی هغه ته جنتونه ورکی او ان شاء الله مونږ خدا فیصله دا چې ظہور ککجی مونږ نه لاړلو خو مونږ ان شاء الله دی هغه په نقش قدم زو او د بیګړ به ان شاء الله امدا سي چلو چې سرنګي ککجی چلولې دا
یاد دی وی چې ظہور ککجی د پښتو شعر ارواخا د ایوب صابر د تر زو یو چې په پیښور کې میشته او وکالت یې کولو. سوچ چې د اگست 19 په حق رسیدلې او د کوارت په زنګل خېلو کړي اډيري کې خاورو ته اوس پرلې شو.
اوس مو یوې سیلانۍ سیمې ته له ځانه سره بیایو. دا سیمه د خیبر پښتونخوا باړاګلې ته نږدې پرته ده او سمندر کټه جهیل نومېږي. هلته ورغلي سیلانیان وایي دا سیمه ډیرو کمو خلکو لیدلې خو اوس کورني او بهرني سیلانیان په زیات شمېر کې هلته روان دي. د فرهاد شینواري په راپور کې به واورئ چې هلته سیلانیان نور سموندای شي.
د خیبر پختونخوا په غلیاتو کې د سمندر کټه جیل په نوم یو نوی ډنډ سیلانیانو لپاره خلاص کړل شو او سیلګرۍ مرکز وګرځول شو. سمندر کټه ډنډ د باډګلۍ نه پخوا شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې په ګڼو ځنګلونو کې ډیر ښکته پروت دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اګست په میاشت کې د دې پرانسته کړې او د هغې سمدستي ملکي او غیر ملکي سیلانیان ورته رامات شوی او دلته د یخ موسم خوراکونو د کشتیو چکر او زیپ لاین په نوم زانګو سفر نه خوندونه اخلي او د اس سورلی هم پکې ډیره مشهوره ده. یو ځوان فهیم خان ورته د پیښور نه راغلی او مشال ریډیو ته وایي
پیښور نه راغلی او ریډلی مو دی زباره کې تقریبا 3 هفتې اوسه چې کولاو شوی دی او خزه دی د بڑګلې نه ډیر په اسانه باندې سړی راسی تقریبا 1 کیلومتر مزل چې کم دی اور کې خراب دی نور خو په اسانه باندې سړی راسی خو خسته روډ دی بس ګاډي ډیر لوډ نه راولي نور خو دی مزل او ماشاءالله زموږ یې خوښ شولو خلک ډیر راځي دلته کې مونږ فلم د خلکو نه اورېدلی راغلو دی بس انسپایر شوی چې راځي خو دی او شین کم زیات دی مونږ چکر والو موسم لګی یو موسم خو ډیر ښه دی موسم خو ډیر ښه دی ماشاءالله انجوی هم کړلو مطلب ګرمي نشته د پیښور غونته کې او وګرځېدو مونږ ایون وریځ هم پکې راشي بارون هم پکې وشي 15 کیلومتره دی بڑګلې نه خو آسان دی دومره لکه ګران مزل نه دی راتلی شي الټو ګاډی هم راتلی شي ګاډي ټول راتلی شي کشتې دي تاسو دلته کې باربیکیو هم کولی شي ځان ته دلته کې د شیو ورس مطلب اوس کار پر روان دی ریسټورنټ وغیرہ هم جوړیږي.
سمندر کټه ډنډ سره موجود ځنې نور سیلانیانو خپل احساسات صدا سره ریکړل.
زمانم خنامه دا موږ دی جی ابتاباد کې اوس سمندر کټه خو ډیر سکول جې زمام اول زل د سیور تراغلم ډیر می خوښ شو ماحولم سیدا موسمم سیدا یخم دا خوراکونم پاکستان تاسو لغه جې نس تاسو راوړې شي دلته م کوي سر څه په خوای سي او دغه سہولت ارڅ دلته مکمل موجود ده. مو خو څلور کسان راغلی موږ ډیر خوان تر نواخس
بسم الله مينوم دا پیر ازي خو ډیر مزه وکړه پیله زلمه ګور تر اغلو او ډیر خوان تر واخسته پس په خین ورته راوتی یو مخ کې بیرنګلی تر اغلی یو کل تمام وګورې دلو بس دلته چا دې صفت کړو چې دا نوې ځای جوړ شوې دی دته مو سره اغلو بس خوند مو خو ډیر خوښته ما هولې ده او کشته په کې ګرځي ان شاء الله رسته به دی هغه کیږي لکه اوس پیل زل سٹارټینګ دی دی زی کنه او خو به ان شاء الله.
سیلانیان وای باید بڑګلې نه تر سمندر کټه ډنډ پوری ورغله سرک دی پراخه کړل شي او هلته دی داستوګن لپاره هوټلونو بندوبست هم وکړی شي.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی د تل په سیر بیا هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه درته چمتو کړې ده. دا کتاب د نړۍ په معتبرو لزګونو ژبو کې تر دې وړاندې ژباړل شوی دی. نو ما سره یو ځای د داغستان د کلو او بانډو ننداره وکړې چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. اکثر وخت داسې احساس کوم لکه زه چې یو ښکاری کب نیونکی یا آس ځغلونکی یم. زه د خیالونو ښکار کوم، دا خیالونه د کب په شان نیسم، د آس په شان پرې زین خوروم او پونده ورکوم. کله کله دا احساس بیخي یو بل شکل کې څرګندېږي او انګېرم چې زه یو هوسۍ، یو کب یا یو آس یم او دا زما فکرونه، خیالونه او احساسات دي چې د یو ښکاري په شان په ما پسې منډې وهي، ما نیسي، پر ما سپرلی کوي او زما واګې په مضبوطو لاسونو کې نیسي. اوس هبا خیالونه او احساسات هم پر غریزو سیمو کې د هغو میلمنو په شان وي چې بې بلنې د چا کره ورځي، هغه چې نابللی وي او نه یې هم د راتګ څه خبر چا راوړی وي، د هغه میلمه په شان چې نه ترې څوک پټېدلی شي او نه هم ترې تښتېدل ممکن وي. زمونږ په غرنیو کلو کې د میلمنو ترمن څوک توپیر نه کوي، میلمه صرف میلمه وي، هغه نه مهم وي او نه هم غیر مهم، نه زیات وي او نه کم، تر ټولو معمولی میلمه هم موږ لپاره د ډېر اهمیت وړ وي او یوازې د دې لپاره چې هغه زموږ میلمه وي موږ خپل معمولی نه معمولی میلمه هم له کوربه نه زیات معزز او مشر ګڼو. مکل هم د خپل میلمان ادا تپوس نکو چې هغه لکومه زایره غلې ده. په دروازه کې هر کله کو د بخاری یا انګیټه ترڅنګ تر ټولو خزه هغه ته پرېګدو او په نرمه تورشکې کینو. په غریزو سیمو کې میلما تل یو ناسا پرازي خو هغه کله هم غیر متوقع نه ګڼل کیږي. دا سه کله هم نه کیږي چې میلما د کور تراشي او موږ دی ورته د خراغلاس لپاره په بشپړ ډول تیار نه یو، ځکه چې موږ هر وخت هر ورځ هر غړی او هر لمحه دا غوي منتظر یو. د دې کتاب تصور هم زما په ذهن کې هم دا سره غلې ده لکه په غرونو کې چې د چا کور ته ملمه ورسي، یا صدا سه حال ده چې فکر وکي تاسو وزګاری او سکار نه لري، نو هم دا سه یوازې د ساتيره په مخه پر دیوال زوړنده د موسیقي اله رخکته کوي، په دې خیالي تارونه چیړي چې کار کوي کنه، او هم دا سه تارونه چیړي بیا په دې وخت کې کومه نوې نغمه ستاسو ذهن ته راځي، بیا د غږ سفر شروع شي او تاسو بیل د فکر چشپتی را شوي او سهار کیدون کې د سندره وای، یا بداسي وایو چې یو زلمه همدا سي د یو معمولی کار لپاره د گاوند کوم کلی ته ورغلیو، خو چې اوس له هغه لوري راستون شوي نو د اس پر شا د زین د پاسه د هغه شاته یو میرمن هم ناشته ده چې اوس د ناوې ده. نو محترم مدیر صاحب، زبستا خبره منم، زه ډیر زر د داغستان په موضوع یو کتاب لیکم، خو کما ستاله خوا په ټاکلي وخت کې دا کتاب پورا نکړای شو نو بخنه برته کوي، ځکه زه باید د ډیرو لارو نتیر شم او تاسو ته خو معلومه ده چې زمونږ په غرنۍ سیمو کې لارې سمره پیچلې او تنګې وي، هلته لري خډې لري، زما کله د ناتراشل شو هیرو په شان پړقېږي. زما د خیال آس ته یو ویړ میدان پکار دی او دا په هغه تنگ لار سفر ته نه دی تیار کومه چې تا خودلې ده. زه خپل داغستان په نهو یا لسو صفو کې نشم راټولول، او دا هم باید وایم چې د بریاو کارنامو او د ورځنی مهنت کیسه، د عامو مزدور خوځو سړو کیسه، د غوی د بینوم ولولو کیسه لیکل، د خپل غرنی وطن د روخانه راتونکو کیسه، د دې د سلګونو کالو زړو روایتونو کیسه، او ترڅنګ د دې وطن د اوسنی شاندار حالت انزورګری دا زما په وس کې نه دی. زما نازک قلم دومره درانه پیټی نشي اوچتولې، د دې پر سوکا د نازکې سیاهي قطره دومره ځواکمنه نه ده چې سپاند سندونه پر لپسې بهیدونکو ابشارونه یا چړونه د نړۍ مقدر یا د کوم یو انسان برخلیک په ځان کې جذب کړي. کمارغه لوی وي نو په وجود کې وینه هم ډیره وي، کوړ وي نو وینه هم پکې کم وي، د وینې د کچې اندازه د مارغه پر وجود پورې منحصره وي. ویل کېږي چې یو چا میوه خوړله، بیا یې د میوو غوټه ایسته وغورځوله چې د یوې هوسۍ سر پرې ولګېد او هلته پرې ښایسته ښکرونه شنه شول. دا هم ویل کېږي چې که شپه نه وای نو د سهار رڼا به هم نه وای زوکړې، او دا هم ویل شوي بازا ته چیرې زوکړې، په یوه تنګ غار کې که پراخو آسمانونو کې. نور بیا